سهار نه هو د ما خام تر شپږ.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې احمد شاه اعظمی موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن ملګری دی. روس سره د پاکستان د تعلقاتو په خیبر پختونخوا کې د لومبۍ روجې ترڅنګ د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم د دې روانې خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه د احمد شاه اعظمی.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی، پاکستان وایي له روس سره یې په اړیکو کې شوالی را روان دی او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. نن د افغانستان او سعودي په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ وه. او ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې د بې کوره سوو کسانو شمېر څه کم 6 میلیونه ته رسېدلی دی چې تر بل هر وخت زیات دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي له روس سره یې په اړیکو کې شوالی را روان دی او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. وروسته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړي وویل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی.
The government has embarked on a policy.
حکومت د سیمه ملکونو سره تعلقات په پالیسي عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسي برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا زمنګ دوړه خيزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د روان میاشتې پر 15 نیټه د روس په درې ورځنی سفر ماسکو ته ولاړی. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم د روس سفر کړی وو او هلته له دفاعي او ملکی چارواکو سره کتلی وو. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزي پر مخسن د اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 9 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مون سره د قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوریزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسد کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی د اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزي روحي هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی د نشتوالي له کبله به لومړی روژه سباوي. دا د ونې ورده چې په پاکستان کې د روژې او اختر د ورځو ټاکلو دا اختلاف له ډېر مودې راهیسې موجود دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازدیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم کې چې 43 ارب کلداري خساره شوډل سوې ده. میر خالد لانګو د بودیجه وړاندې کول پر مهال وویل
2015-16 می تعلیم کے لیے 2 ارب
د 2015-16 2014 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2 ارب 150 کروڑ او 80 لک ځانګړي کړي چې د روان مالی کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څنګه کې 15 ارب 40 کروڑ او 20 لک کلداري ځانګړي کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلې خواته په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لدې غونډې بایکاټ کړی وو، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. خبرونه لمشال رادیو خوري. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویل چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې د غواړي چې د ځان غزول لپاره لاري ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویلي شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربیره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبان منع کړې ده. داعش ته له وفادار وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روان میاشت پر 16 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې شوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي اکتشافي پړاو کې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر یو کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي تیر شپه 8 کسان د چارلستن ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا ایمینیول افریکن میتودیست چرچ کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته ساور کړ. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. د شاته پولیسو مشر ګریګوري مولند دا برید یو کرکجن جرم وباله او زیاته کړه چې دا یو نه اټکل کېدونکی عمل دی چې څوک دی په اوسنۍ ټوله کې کلیسا ته ننوځي او هلته د عبادت کوونکو کسانو ژوند واخلي. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږ څلور موټر بم چاودنې شوي دي چې په لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږ 1.5 کسان وژل دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن د ننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال ده چې په سویټزرلینډ کې ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روان دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بې کورسو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار لخوا خپور شوی نننی راپور وایي چې په زور د خپلو کورونو پرېښودو ته د اټکل شوو کسانو شمېر د تیر کال راهیسې 8.3 میلیونه زیات شوی دی. د راپور د شمېرو له مخې 8.2 میلیونه کسان په خپلو هیوادونو کې دننه بې کوره دي. 9.5 میلیونه بیا په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي او 1.8 میلیونه کسان بیا پناه غوښتونکي دي. راپور شي چې په نړۍ کې تر نیمې زیات کډوال ماشومان دي. بلخوا د 3.9 میلیونه کډوال په لرلو سره شام تر افغانستان هم واوښتي او په دیر کال کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو لویه سرچینه وګرځېدي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 104 روپۍ او 55 پیسې او په 105 روپۍ. یو پاوند په 107 روپۍ او په 107 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 22 پیسې او په یو روپۍ 3 اویا پیسې. او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.5 په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن شو بای درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. جنرال راحیل شریف د روس درې ورځې سفر کړی. روس سره تعلقات پاکستان لپاره څومره ګټور دي؟ یو کارپو وای
کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی. هغې کې تیل او ګیس لپاره که ملک یې دننه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي، دې لپاره به روسي مدد ډېر زیات ضرورت وي.
پېښور د قاسم علي خان جماعت مفتي په پلدی وایي د پخو شهادتونو په بنیاد د روژې د پیل اعلان کوي.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي.
د خیبر پختونخوا گورنر په باړه کې د کارخانو پرانستې کړې دي. یو ځای کس وایي باړه مخکې ډېر آباد وه.
تقریبا 350 لک به کرخونی دی بدا بوڑا کې کرخونی ډیرو زیات او تقریبا په زرګونو خلک پدا کې کوروبوري کولو رزګوري کولو
په پیښور کې د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته یو ښه خبر دا وایو چې اوس زمونږ د مشال ریډیو خپرونې تاسو په منځنو سپو هم اوریدای شو. چې کومه ستونزه وه د مشال ریډیو په ترانسمیټر کې چې تاسو د څه مودې راهیسې د دوه درې اونو راهیسې د په لنډو سپو باندې د مشال ریډیو خپرونې نه شو اوریدی، نو تاسو اوس دغه خپرونې اوریدای شئ او په دې سره په لنډو سپو او په منځنو سپو په دواړو سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدای شئ. ورجو د دې خپرونې پیل کوو. او د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند نن په ونیز بریفینګ کې وویل چې د جنرال راحیل شریف روس ته سفر د دې لړۍ یو برخه ده چې پاکستان غواړي روس سره تعلقات نور هم ښه کړي. ریاض مساخیل په نور تفصیل راکړي.
د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې تیرو دوو کالو راسه د دوه ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوې او تل راغلي زیات شوې دي. د زیاته کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت.
حکومت د سیمه ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان روس مخبخ کی دن کی تعلقاتو او د دې د اثراتو پاړه مشال ریډیو سره خبرو کی د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمیز امن د پاړه ډیر ګټور ثابتې دي. شي دی وایي
دوه ملکونه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دینه دوه ته یو شان خطر ده. نو ځکه دوه ملکونه د استخباراتو او اوس پکاج د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي. بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي. د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړپوړو د ورست دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي. نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي.
همدا راز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمه ایزو چارو د یو بل کارپوه او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي.
کوم پاکستان تر د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کومل کې د نه قتل وی او د ایران نه راوستل وی او د ترکمنستان نه راوستل وی د لپاره د روسي مدد ډیر زیات ضرورت وی. بلکې اوس امریکي او ناتو قوت کار غنځي د داخلا د کول لپاره چین یا روس د سره تعلقات همیشه خاصه تل غواړي.
د یادونه دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی وو. د دین وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی وو او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو سربیره د سیمه ییز سلامتۍ لړکی شوی یو کانفرنس کې هم ګډون کړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د مسجد قاسم علي خان مفتی په پزده 13 ورځ اعلان کړی چې نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې او په قبایلي سیمو کې د روزي ړومبی ورځ ده. او هغه دا ویلي دي چې د پخو شهادتونو په بنیاد باندې دا اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان روحي هلال کمیټه چیرمین منیب الرحمن په کراچۍ کې د یوې غونډې نه پس ویلي چې میاشت نه ده ښکاره شوې او د دې له وجې به په پاکستان کې د روزي ړومبی ورځ د جمعې نه شروع کیږي. نور تفصیل غلام غوث نورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته ویل
متفق تور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پرز باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک به وي لس گواهان چې دی هغه مون سره دلته قاسم علی خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې څه آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په جواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه پیسلې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټې څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته والا کوم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داسې آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټې دا تاسو ځان سو ساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي. خو په پیښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم بسر غو ان شاء الله کومه سبش په کوشش وکړو نو شاید چې زیمو وینم.
زما بنیامین نو دې درته مخینه مطلب درې کې ټول خلکو د ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان نو بکړي. اوس
زمانو سید زاهد احمد دې د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تراغلی مم نه دې اعلان نه پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغ ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانو وروره شاکر الله دې اعلان جوړ سپیکر کې شو زمونږ سره جوخ جمعات د باغې کې چې سندس غواهان تیر شوی دي نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیارې کوو د پیرنې ورځې.
د یادونه ورده چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د ورځې لومړی ورځ ده. خو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دي چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روجوی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
څنګه تاسو ته معلومه ده د 13 کلونو په سیر دا محل هم د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د روجې لومړی ورځ ده. د پاکستان په نورو برخو کې نن روجه نشته. دا چې د دې وجه څه ده او پوهان مفتیان څه وایي چې ولې په یو ملک کې دوه اخترونه روجې لمانځل کیږي، په دې اړه باندې سراج زهیر د ځینو پوهانو او مفتیانو سره خبرې کړي. راځي چې دا وره
کسه هم وفاقی حکومت دا وکول چې د ځل په پټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر منځلې شي. خو د دې باوجود نن په قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړی روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې 13 شپه د روژې میاشت په نظر را نقله او په سرکاري توګه په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تاسو کړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوي، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبه خیبر پختونخوا حکومت هغه آفیشلی اعلان کړ دی چې موږ به مرکزی رویت هلال کمیټې فیصله سره به ولاړو، دغه فیصله به تسلیم کوو. دا نه د پاکستان مسله ده، نه د صوبه خیبر پختونخوا مسله ده. 50% نه هم کم په خور کې دی چې چرته مردان چارسده کې دی، ټول خیبر پختونخوا کې هغه مرکز سره رمضان دی.
په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د قاسم علي خان مفتی شهاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی رویت هلال کمیٹی شرعی حیثیت نشتری.
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دی پیخور پو ہنتون پخوانی وائس چانسلر او د مذہبی چارو تزیاکار ڈاکٹر قبلہ ایازنا او پختل چی پا پاکستان کی بعد دو روزو او اخترونو دا روایت کل ختمی گی او دا دی مسئلے حل سدے. نو نموڑی اوی
د دې هو حل جی دادې چې مفتی منیب الرحمن د فوراً برطرف کړی شي. هغه وجه دادا چې خیبر پختونخوا خلکو د روجو باره کې ډېر حساس دي او ډېر زیات خیال ساتي، نو باید چې دی انتظار وکړي او د خیبر پختونخوا شهادتونه هم والي.
یاد دې وي چې له تېرې ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د دوو اخترونو او روژو سلسله را روانه ده. په کومه چې د پاکستان د پوهانو او عالمانو دریځ دی باید چې دا مسله په ساینسي بنیادونو باندې هواره کړی شي. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا مهال په پاکستان کې د پخوانی ولسمشر آصف زرداری د هغه بیان چې د فوج د ځینو جنرالانو په زر دي ورکړی او دا غینه پس په د حکومت لخوا تنقید روان دی په آصف زرداری باندې او وزیر اعظم پخوانی صدر سره ملاقات نه هم ډډه وکړه. نو هلته د دین سیاسي کشیدګۍ کې اضافه هم کېدای شي او د دې نقصان به جمهوریت ته وي. کارپوهان وایي چې د دې اثرات به د مستقبل په سیاست هم کېدای شي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکار رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوسټ تنقید منفی اقدام ګرځولې و نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبه په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تیره ورځ ویلي و چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و نو خدا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ته دا هم ویلي و چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده واکمن ګوند د ماضی ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیان په دې خبره خو پوه دي چې دا هغه یونیټي چې نو هغه هغوی د بقا ضمانت ورکوي. خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي وو چې هغه د اکویشن غلط سایډ کا د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدلی وو نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فی الحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ځینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی. نو لا دومره لرې خو ورته فی الحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی. خو د تنقید وجې په اړه تیره ورځ د پیپلز کون سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سین کې چرته د پیپلز کون حکومت دی هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي.
او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداری لخوا د پاکستان د پوځ پر رد د بیان بازۍ بنیادي وجه دا ده چې په سین صوبه کې د پاکستاني پوځ د نیم پوځي دستې رینجر ځواکونو یو متوازی حکومت جوړ کړی دی او واکمن پیپلز ګوند په آزاد مټ خپل حکومتداری ته نه پرېږدي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال داهد حسین په دې نګدو کې د پاکستان د پیپلز ګوند او پوسټ ترمنځ راپورته شوی کړکېچ پاړه په یو مقاله کې لیکي چې په اصل کې په سین صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او امنیتي ادارو ترمنځ تناو د سمودې راهیسې روان وو. خو د تیر نه په ورځ د پخوانی ولسمشر او پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف زرداری لخوا د پاکستاني پوسټ د جرنیلانو پر ضد بیان ورکولو نه پس دغه تناو اوس د یو سرګندا کړکېچ شکل اختیار کړو چې له وجې وفاقي حکومت په دې حالاتو کې د پوز حمایت وکړو. لیکوال داهد حسین لیکي چې داسې ښکاري چې آصف زرداری د پوز پر ضد د ودرېدو فیصله کړې او هرې نتیجې ته تیار ښکاري. خدا محال په سین صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت د بے یقینۍ ښکار شو او سیاسي سیړونکو په دې حالاتو کې د آصف زرداری او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټاکل شوی ملاقات منسوخ کېدل هم څه شګون نه ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه کوم حالات وو چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداری دومره غوسه کړو چې په واضحه توګه یې د پوسټ پر ضد بیانبازي پیل کړه. د لیکوال په خبره یو شمیر سیاسي سیړونکي او خپل د پیپلز ګوند یو شمیر غړي هم په دې خبره متفق دي چې په کراچۍ کې د پاکستانی پوسټ د نیم پوځي دستو رینجرز لخوا د سین صوبې د جایدادونو د نظم د ادارې په ودانۍ د چاپو نه پس دغه کړکېچ زیات شو. د دې نه مخکې رینجرز واکونو یو راپور خپور کړی و چې پکې په کراچۍ کې د کلنګونو اخیستو او په ځمکو د قبضو کولو تور نیخ په نیغه د سیاسي ګوندونو په مشرانو لګول شوی و. د لیکوال په خبره دغه دواړه واقعیات د دې موجوده کړکېچ بنیادي وجوهات دي. خو د دې نه مخکې په بیا بیا د سین صوبې واکمن ګوند او حکومت په کراچۍ کې رینجرز ځواک تورن کړی و چې د صوبایي حکومت په معاملاتو کې مداخلت کوي او په اصل کې رینجرز ځواک صوبایي حکومت خپلې حکومتداري ته نه پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
اودن کو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر ایجنسی په اړه کې له یوګدی مدیر هيسي د ترل شو کارخانو د بیرته فعالول اعلان وکړ. نو موري باندې ته سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یو جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابی سره پای ته رسول شوي دي. گورنر د غراس په خپلو خبرو کې د باندې د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو او غلطه د پرمختیايي کارونو پیلولو په اړه هم ډډ ورکړه. د فرحات شینواری په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او خیبر
ټو د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو د کامیابۍ نه پس مونږ یوې نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتي اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم. او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکې دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکوو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده. او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو ران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باڑی سیمی او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب موږ شکریا ادا کوو چې شپې گو کو لپاسې د کرخونی کو لو کړلې په زرګونو خلکو کوربور بیرون شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سیل کسنګ گورنر صاحب لون کړو و درون شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باڑی کې د کپڑے یوې کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوې دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلایزر دا سټارټینګ کې چې کوم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دمر وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره هغه کې نو قضا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دې پورا مشینری دې مینټیننس دې پورا چې موږ سره تاون وشي. او
یاد دې چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اردوګو څنګه چې تاسو ورته په باړه کې کارخانه بیا پرانستل شوې دي خو دا چې په دغه نام نو د خیبر پختونخوا سره سره د قبایلی سیمو په مجموعي توګه پر کاروبار او تجارت ناوړه اغیز کړي. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو اتحادیې چیمبر اف کامرس جنرال سیکرټری فقیر محمد مشال لیرو ته ویلي چې نام نو له قبل په صوبه او فاټا کې په لسکونو کارخانې تړل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتلي چې د خراب امنیت له وجې څومره کارخانې تړل شوې دي. نو نوموړی وایي
صنعتکارانو کم سرمایہ دارانو اغی خپل کارخانی خرڅ کړي او بل صوبې ته لاړ نو دې کې ډېر کارخانه بند شوې ډېر خلک د سلام له
څه اعداد او شمار ستاسو څومره به بندې شوی
تقریبا شمه نه نو 20% کارخانه په دې اغه باندې بند شوې دې کې زیات تر لکه فلور ملونه دي دا اورو کارخانه دي دینه علاوه دا واړو واړو چکم دي هغه کې سټیل مینونه او دا لکه ټرایبل ایریا کې دا شان دي چکم د ماربل فیکټری اړه وي دا بند شوی.
سمری کسان با یعنی مستقیمن بیروزګار شوی
یاره تقریبا 30,000 زیات کسان بیروزګار شوی.
یو دا دي چې کمې دي هغه اوس په کم حالت کې دي
چې کمې دي او تاسو ته پته ده چې زمونږ بزنس چې څومره ایکسپورټ دی څومره بزنس دی دا ټول ډیپند دی افغانستان سره. افغانستان هم دغه شان دي حرکتونه کړي چې کم زمونږ لپاره ډسکرجنګ لکه زمونږ هغه کې خلل اچي لکه امپورټ یو کې دا پاکستانی مال چې کم افغانستان ته ځي په هغه امپورټ یو کې ټول لا زیات انډیا نه ایران نه بل ملک چې کم مال راځي په هغه هغه عمره امپورټ یو کې نشته.
او فکر محمد صاحب چې څنګه دا لګي تاسو ته چې مجموعي تور په خیبر پختونخوا کې څومره کارخانه دي تعداد یې څومره دي؟
تعداد زمونږه 2800 زیات کارخانه دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا ځخه داسې ځای اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بند دي هغه خلاص کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه د پاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکیج اناؤنس کړی او دا هغې مطلب ډېر ښه پرد عمل وشو، کارخانې لږ ښه شوې، امپلایمنټ باندې فرق را و. بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ یې ډاؤن شوی دی، لیکن دوی دي لکه دغه شانتې مراد کړي چې 5 کالو دپاره انکم ټیکس چھوٹی ورکړی دی صوبې دپاره چې کوم نوي کارخانې یا نوې انویسٹمنٹ کیږي پاغې او 5 کال هیڅ قسم انکم ٹیکس نه. دین علاوہ غوڑو پر سلسلہ کی رہی تھی اور ڈیمانڈ داؤ چیزیں افغانستان نے چکن غوڑی ایکسپورٹ کی گئی اور تیل تیل نو آگا تھا آگے والی دئی کی لمٹ لگو رہے اور سر ٹنا درے میں کتاب سے ایکسپورٹ کھولے سی نو آگا ڈیمانڈ اگئی یو من لو اس پر درے ذرا ٹنا پر میش کی ایکسپورٹ کھولی سی زر ٹن دیسرا ہم دے غوڑوں کارخانے نور مہشی امپلائمنٹ با جنریٹ سی
او ان شاء اللہ پختونخوا کی پنی میں بجے کی دن کی دی دو خبروں خپل همکار احمد شاہ زمی تورکو
پاکستان وای لروس سره پاډیو کې شوالی را روان دی او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولو منطقې په ګټه دی. دا خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبری غونډه ته د وینا پر وخت وکړه. روس د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړي وویل چې د تیر 2 کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چراک ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي د نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي پوپلزي تېر مخسن د اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان مرکزي روحیت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د ګواهۍ د نشوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243.4 کلدار زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم چې 43.4 کلداري خساره ښودل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په رپورټ کې ویلي چې داعش وسواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غزو لپاره لار ولټوي. دا رپورټ د چهارشنبې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویر شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کارولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستون ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې 30 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب شخړو تشدد او بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بېکورسو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسیدلی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کولو، او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پخوانی صدر آصف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړې دي. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې د آصف علي زرداري په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د اداري په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار ده چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک کې جمهوریت کمزوري کړي دیشی او پاکستان کې لډيري مودې رستو جمهوریت بحال شوې دي. اداري رستو وای چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرې خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي سیاسي وټونو دوران د ټګي په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ضلعي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالفې ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره وټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل په کار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. په کار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په موخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د ورشتو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکې یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسله والې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغو لیکونو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالون کې یو هیواد په توګه کړې وه، او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوي خط کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړل شوی چې کله دغه کار یې لاس وانخیست نو اسلامي امارت به یې پر ضد کاروایي وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیکه توګه پر مخ تللې لا څه نه دي ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع تر اخرون. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل نفوذ او موجودیت لپاره لارې چارې لټوي او دغه هیواد ته د ورنوترو لپاره کوششونه کوي. دا راپور تیر ورځ د دفاع وزارت کانګرس ته وړاندې کړ. بلخوا په یاد راپور کې په سیمه کې د یاد ډلې او طالبانو ترمنځ اختلافات هم په ګوته شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
د امریکا د دفاع وزارت د جون په 18مه نیټه کانګرس ته په وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې د پراخېدو لپاره لارې چارې لټوي او په دې مقصد یې هلې ځلې په لومړي پړاو کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو کله په افغانستان کې د خپل موجودیت په رسمي ډول پیژندنه نه ده کړې، خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې یاده ډله تر دې حده په دغه هیواد کې د ورننوتلو هڅې کوي چې هلته طالبانو ورته د لرې اوسېدو ویلي دي. د جون په 18مه نیټه طالبانو د یو خط له لارې د اسلامي دولت وسله والو ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې خلک نه برتی کوي. دا تر هغې وروسته ده چې له اسلامي دولت پلوه وسلوالو سره د اختلافاتو او نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د پینټاګون رپورټ وایي چې د اسلامي دولت لخوا تر یو محدود حده د برتیانو د کوششونو شواهد موجود دي، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې موجودیت او نفوذ په لومړي پړاو کې دی چې هلته ځانته لارې پیدا کول غواړي. رپورټ وایي چې داعش په راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل موجودیت پراخولو هڅې جاري ساتي او د اهمیت حاصلولو لپاره به له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره سیالي وي. د رپورټ په خبره که څه هم په افغانستان کې د یادې ډلې توجه افغان مشرانو ته ده، خو د طالبانو قوت باید له پامه ونه غورځول شي او حقاني شبکه هم تر ټولو لوی ګواښ دی. رپورټ وایي په پاکستان کې میش تکانی شبکه د القاعده مهمه ملاتړ کوونکی ډله ده. د رپورټ په خبره یاد ډله او ائتلافیان یې د امریکا او اتحادي ځواکونو د ویستلو، د افغان حکومت د نسکورولو او په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا قائمولو شریک مقصدونه لري. رپورټ زیاتوي حقانی نتورک د افغانستان په مشرقي ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او خوست کې د یاغیتوب مشري وکړه او وی خودله چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لویو بریدونو کولو صلاحیت لري. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي په افغانستان کې کېدی شي د القاعده لسلو کم غړي موجود دي، خو دا غوی توجه پر امریکا په بریدونو کولو نه بلکې په خپله بقا ده. بلخوا د یادې ډلې نور غړي په کونړ او نورستان ولایتونو کې له طالبانو مرسته ترلاسه کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اردن کو تیر روز پیښور کې د پرائمری سکولونو د استادانو اتحادیې یو احتجاجي مظاهره کړې او دوی وایي چې صوبایي حکومت ورته په بجټ کې زیات مراعات نه دي ورکړي او دوی وایي چې د دې ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته یې پام نه دی کړی. د استادانو دړکه ورکړې چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچ احتجاجونه به پیل کړي. د پرائمری سکولونو د دغو احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښورا د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلې دي.
ملک خالد خان او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم واده تکړه وا د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره اتحاد لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هغه کې زمنګ غټه برادر چې کوم دا د استادانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دین وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه ک 1 سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صوبې کې وځي کوم دي زمنګ به احتجاج جاری وي 2010 2011 2012 اډهاک ریلیف په بیسک پی کې شامل کی او کم سے کم د 25 نوال 30 پور پدې باندې چې کم دې موږ له اضافه را کی الله به موږ جون جوړي.
تحصیل صدر وخت د اساتیزا ضلع مردان صدر یم همایون خان منوم دی جی. مرکزی حکومت 7.5% کړي دي، صوبائی حکومت پسې 2.5% کړه 10% یې کړه پدې کې څنګه ون سټپ پروموشن دی هغه مونږ شو موږ چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي. موږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن کپڑے ولوم زمونږ تنخواه کې دا 10 نه 5 سنی زنګا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دی واپس والی او دا ایم پی ای ایم ان ایس دی خپلو کې تقسیم کی ډیر غریبان دي.
زمانم طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم. مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردم شماری هغه په استادانو کوي چې کله خان شماری سنسس دا ټول د استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دی په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو پاره ټیم کې تاسو استاد چې کوم دی دا غ سره دښمنی دا غ استحصال کوي دا استاد دښمن چې کوم تاسو پالیسیانی دي دا الله دا پاره چې کوم دی دا تاسو ختمي کوي چې تاسو دا ختمي نکړي موږ بر دې خلاف چې کوم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کوو.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي وو چې د قبایلی سیمو 15 ځوانان به د روزګار لپاره مندني ختیځ ته لیږي. د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری شروع شوی دی. نور تفصیل د ګلیا اسنورو.
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیوا د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګری ځپلې دي او دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دی. نوموړي دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
د موږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی علاقې کی شروع کړی دی. تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبای، قطر یا سعودي یا دغه نور د میډل ایسټ کې ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبی اسټیج کې چې دی نو تقریبا د 3.5 ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي. د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
نو تاسو ما ته دا وایي چې میډل ایست تک انجینیر لاړ شي نو داغه خود پیسو انتظام وشي خو داغه سوشل لایف برباد شي. ته چې په میډل ایست کې ناس ته تعال د جاب کې تاسو ما ته دا وایي چې تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا غوي څنګه رهنمایي وکي ته څنګه دا غوي تربیت وکي نو ته خو به پیسې وګټي خو دې سره د انجینیر نه چې د ارتا فیوچر بربادي. نو د گورنر صاحب دا خبره چې کم دې ګدې او غواړي نو دلته مواقع ورکول شي سره بوس چې کوم فاټا کې دا انډستری سټیټ جوړیږي په دې کې 1000 ډاک انجینیر چې کوم دې اکوموډیټ کې دي شي او دې چې کوم دې طرف ته توجه نور کوي بس تاسو سره بغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو لپاره سترګو کې کوم دې څه خاورې شي.
په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی عملیات وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نکېږي. د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط هم جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې 15,000 خلک ولېږي بهر ته نو دا به طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا در دغه مسئلې حل دی او که نه. زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې پر مټیریل لګېدل هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل د کوم څه د راتلې دي د هغه د حل لپاره په دې کې وسه مدد ته لاو شي.
اکیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لګولو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره حل ځلی کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15,316 15,315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره د 2,300,000 روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې په کې 6.4 روپیا تاوان خوځول شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کوو. له کوټې خدای نور ناصر راپور راکوي.
د 2015 2014 سوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر اعلی د خزانه سلاکار میر خالد لانګاو د چارشمې په مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 25 اربه کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 اربه کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 اربه کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 18% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کے لیے 2 ارب،
2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.5 ارب او 20 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 18% زیات دی. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15 ارب 26 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړی کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دی. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیسیون ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یوه خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د په خبره پوځ یې چلبي. ما د پوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوئ. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوئ او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانه مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته یو ښه خبر دا درکو چې د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو په د منځنو سپو سره سره په لنډو سپو هم اوریدای شي او دغه دواړه مخکې د موږ سره ټکنیکی ستونزه وه خو اوس زمونږ دغه سپی بیا بحال شوې دي او تاسو زمونږ خبرونه اوریدای شي. تاسو په یو بل راپور تر راغړم د پولیو د مخنیوي ادارې د خیبر پښتونخوا مشر وایي چې روان کال کې د پولیو کیسونو کې د خ کمپاین او په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیاتو له وجې 80% پورې کمی راغلی دی او تمه یې څرګنده کړې چې تر راتلونکي کال 2018 مئی میاشت پورې به د مرګ نه د پولیو خاتمه وکړي. دې لړ کې د پیښور نه د شبیر احمد جاندار پورې
د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اصغر مشال لیډو ته په دې حق باندې ویل
من وجداده چې موږ د پروسه کال د کیسونو نه پاک ریګولر په هر میاشت کې 2-2 ځله کمپاین وکړو او هغه کمپاین چې د کوالټي خو په وزیرستان کې د 1300 کالو نه کمپاین نو شوه په باړه خبر ایجنسی کې نو شوه چونکی په یو ځل باندې روغ صوبه کې مهمات شو وزیرستان والا چې ټول خلک راځي بنو طرف ته چې کله اپریشن کې د آی ډی پیز راځنو په بنو کې د ټول مشومان ویکسینېټ شو اوس شکر الحمدلله چې کوم خلک واپس تدې دي نو هلته په ایجنسی کې هنکار شروع دی نو ټول علاقې په یو ځل کور شوې نو دغه د وجې کافي حد پورې په نورو صوبه کې خو څه کیسې راغلي دي خو د پروس کار په نسبت باندې ډیر زیات کم دي.
دوی ځاتہ کړه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې چې کم خلک د خورا پورې وتل نو هغه دوی ته یو خمقوا او په دغه وخت کې هر یو ماشوم ته دوی د پولیس ضد ساسکي ورکړي دي چې د هغه په وجه هم کمپاین ډیر کامیاب وشو. بلخو د خیبر جنسي باړې او د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د 2009 راسي د پولیو کمپاین نه وشوي خو د پولیو د مخنیوي ادارې وایي
چې روان کال کې د پوز او اف سی په نگرانۍ کې په دغه سیمو کې د پولیو په ضد مسلسل کمپین ډېر اثر غورځولی دی. په خیبر جنسه کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر وزیر اکبر مشال لیډو ته وویل چې امنیت ښه کېدو او په پولیو ټیمونو باندې بریدونو کې کمی له وجې زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي او همدغه وجه ده چې په کیسونو کې کمی راغلی دی.
په 2015 کې دا دی چې لکه د آرمی په مدد سره مونږ د 2009 نه بعد فرست ټایم کور په کور کمپین وکړل. دا خو ثابته ده چې لکه چې چېرته کې ویکسینیشن کېږي هغې کې کیسونه نه وي. مخکې په نسبت باندې د سیکورټي حالات ډېر ښه شوي دي خو د پولیو ټیمونه ډېر ریلیکس فیل کوي چې لکه په فیلډ کې کار کوي. خو چې دا سیکورټي ایشوز نه وي نو بیا خو د مونږ د پولیو ټیمونو والا ښه ډیووټډ ورکران دي.
بلخوا د مرکزي حکومت لخوا په قامي کچ د پولیو په ضد جوړ کړی شوی ادارې ایمرجنسی اپریشن سینټر یا ای او سی مشر ډاکټر صفدر رانا وینا تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې 109 آیا او دا ځل صرف شپږ کیسونه دي. دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې تیر کال 8 او دا کال صرف 10 کیسونه رامخته شوي دي. د پام وړ ده چې تیر کال په ټول ملک کې د پولیو څخه باندې 300 کیسونه مخه ته راغلو چې پکې 260 نه سیوا یوازې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن د نهاراته خبرونو دا غړی اوس پای ته رسی او د روج تاسو معلومه ده چې روجا شروع شوی ده. نو د روجې د فضیلت په اړه باندې د ډاکټر معراج الاسلام دا خبره ورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کدا ماته لګوي چې په کوم کوم سیزونه خیا حالت داسې رسی چې روجا پکې نه نیول پکار یا په کوم کوم خبرو دا ماتیږي؟
روزہ خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسی. عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزہ نشته، بل مقیم او صحت مند. دا شرایط تھی. مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں، اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں. تو بیماری بیا قسموں نے دی، یو سرے سیریس بیماری، ابدی بیماری، بل عارضی طور سر درد راشی، ٹوخے تب ٹوخے راشی. نو چکلا بیماری سیریس ہی او ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی، نو بیا پکار دادا کہ سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جگہ چ اسلام دا دا اللہ دین دے، دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں. درشان تے جو سڑے پر سفر باندې کور نه بهر تلی لري د خپل حدود دی، لیمټس دی. دا څنګه هغه ته بیا د روزې د نن نیولو اجازه اومشته اگر چې روزې نیولو ل زیات کړی دی. دا څنګه چې کومه زنانه بیماری نو هغه به روزې نسی. رستو بعضی داسې زنانه چې هغه پرېګننټ حاملې یا ماشومان لپه ورکی نو هغه کې هم تاسو ګوره د ډاکټر رائے ته ګوره. یہ خو اسے سڑے مطلب جی پتہ کی گورا نیت صدق ډیر ضروری شی دے پے اسلام کی. ممکن نفاق ډیر زیات ہے، یعنی منافقت من کو رشتن ولی بکو. نو کہ سڑے باز سڑے اسے دا مانزه په معنی تاریخ ری کنا اگر روزے نن سی خامخا یا ڈاکٹر سٹیمپ پہ ځان لکه تلی یا اسی ما ته ڈاکٹر ویل دی چیرې ته ټیک نه اله کړه خو بیا منافق ہے، ته بیا مسلمان نه. نو داسې قسم خبر نه واقعی چې سړی په رښتیا سړی ته ضرورت دی، زنانه ته ضرورت دی، دې په تکلیف کې او ډاکټر وته وي نو یقینا الله پاک غفور الرحیم دی. دې د روزې نه نیسي خدا به مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه روړي. قضا به روړي، البته هغه صورت کې به چې یو زنانه دا یا یو نارینه دا که تمون شیخ فانی وایو چې هغه ډېر زیات عمر تیر شوی 70 پلس یا 60 پلس ای خو چې صحت خرابی د صحت ته کنډیشن خبرې او روزې نشي نیوي نو دې روزې نه نیسي، دې دې بیا فدیه ورکي، دې دې پر اجازه شته دی. روزہ پیی روانے کے سڑے خوراک کا کوکی پیی روانے نو روزہ نہ ماتی. باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن دا سی انجیکشن چی اگر دا رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتی گی.
دیر خلق دا جی پستر کو کیا گو کی دارو چولو سرم سر
نہ 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 دے سر فرق نہ پرزے گی. ستر کو تو رولو سرم فرق نہ پرزے گی. مسواک و حلو سر روزہ نہ ماتی گی بلکہ مسواک و حل سنت تے چی سڑے ہوئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبرې ګړی د وروستۍ د خبرونو لنډیز دپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمینه ورکو.
پاکستان وایي له روس سره په اړیکو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبري غونډه د وینا پر وخت وکړه. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب پوپلزي تیر مخسن د اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده. خو د پاکستان د مرکزي روحي هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د ګواهۍ نشتوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازیګر د خزانې په چارو کې وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې شپږ ارب ډالر خساره ښودل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویلي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غزو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویلي شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستون ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا ورسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته رسول شوی دی. تر پیښو وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې 30 کال زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقوقو د سرغړونې له کبله د بې کورسو کسانو شمیر ریکارډ درجه ته رسیدلی دی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار جانتن رامریز تا په دې دوه اجازه تر کې هر تر دې خاد آباد او بریالي اوسې هم په دې سپو بتاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خوشاله اوسئ.